السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. نن سه شنبه د 14 کال د کب هوت 14 د 2015 کال د مارچ څلورمه. زه سفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. پیل په خبرونو کوو. یو موټر چلوونکی د دوشنبه پرز د جرمنی په سویل لویدیس منهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي دي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تبه نیولی دی. وړاندې به نور جزئیات د دغه خبر تاسو واورئ. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ځینو سیمو ایزو چارواکو ویلي دغې سیمې خلک د دویم شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبې په شپه 12 بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خانی ازادي راډیو ته ویلي د تورخم په وروستۍ نښته کې چې د یکشنبې د شپې په 12 بجو پیل او د دوشنبې د غرمې تر 11 دوام وکړ یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورو له مخې د پاکستان خواته هم لږ تر لږه 4 کسان ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم روغتون ته ورانتقال شوی دی. په روان میلادي کال کې دا 4 ځل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو پولو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتی کیږي. سویس په جرمونو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوی په جرمونو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ریپورت کړي. د سویس راډیو ټلویزیون د راپور ورکړی و چې په جرمونو 3 تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتن کې کابل ته ستانه کړي. د رسنۍ ویلي و دا کسان په یو کال بند محکوم شوي او خپل دورې د بند تیرې کړي وي. د سویس راډیو ټلویزیون ویلي دا کسان په عادي الوتنو کې افغانستان ته استوي خو په ټوکې د سویس پولیس د دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته نه تسلیموي. د رسنۍ زیاته کړي پولیس به تر یوې ترانزیتي الوتنې د دې کسانو ملتیا کوي. د سویس د اقدام د بشري حقونو د بنسټونو نیوکې پارولي. سویس له 2019 کال وروسته د لومړي ځل لپاره روان لمریز کال افغانستان ته د مجرمینو د بیرته ایستلو لړۍ پیل کړه. د غیواد وایي اوس مجرمین یوازې افغانستان ته استوي. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان او استرالیا نیمه پایلو بکوي. دا لوبه په دوبی کې په ځای وخت د غرمې په 1 بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان له خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پایلو به توتلې. استرالیا هم چې له افغانستان سره په یو ګروپ کې و له انګلستان او جنوبي افریقا لوبه ګټلې او له افغانستان سره لوبه د باران په سبب مساوي شوه. د کرکټ په اتلانو جام کې دویم نیمه پایلو به سبا د پاکستان په لاهور کې د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. او په سریلانکا کې د چاپیریال ساتنې فعالانو د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د دې هیواد مشران دې داسې اقدامات ترسره کړي تر څو ریلونو سره د فیلانو د ټکر پیښې د عقل ته ورسیږي. د چاپیریال ساتنې فعالانو ویلي له ریلونو سره د فیلانو ټکرونه په دې وروستیو کې زیات شوي. په تیرو 14 کلو کې لږ تر لږه 1.5 فیلان له ریلونو سره په ټکر کې مړه شوي. د دغو تلف شوو فیلانو عمرونه له 30 کلونو له 30 تر 30 کلونو ویل شوي چې د فیلانو د نسل پر ودې منفي اغیز کړی. له دې سره دغو فعالانو له دولته غوښتي چې د تیرو ټکرونو د عدلي طب په اړه څېړنې په خطرناکو سیمو کې د ریلونو پر سرعت محدودیتونه او د فیلونو او د ریل ګاډو ټکرونو کمولو لپاره د څارویو د ساتنې قانون او مقررات جوړ کړي. په سریلانکا کې فیلان سیمبولیک او کلتوري او اقتصادي ارزښت لري او د غراس په مذهبي مراسمو کې هم ځانګړی اهمیت لري. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا د چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستې او دوی مجازي بندیانې کړې دي. یو شمېر افغان ښځې په دې اړه وایي
موږ داسې مېرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ مېرمنو اوس یې کله له کاره پاتې ده، همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده.
په دې اړه به تاسو ته رپورټ ولرو چې په جرمني کې په منهایم ښار کې یو بریدګر په موټر باندې لږ تر لږه یو لس کسان ټپیان کړي او دوه تنه مړ کړي دي. پولیسو دغه بریدګر نیولی او ویلي دي چې یو 40 کلن جرمن تبعه ده. په دې اړه تاسو ته رپورټ خبرو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ته صبر ختم شوی دی. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستي او دوی مجازي بندیانې کړې دي. ولکر ترک د دوشنبه پر ورځ په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا ناستې ته وویل افغان ښځې او نجونې له جنسیتي توپیر سره مخ دي چې په ټولو نړۍ کې بې ساری دی. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. دې راپور کې به د دې څرګندونو سره بیره د افغان ښځو او نجونو نظرونه هم واوري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چارواکو یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی د طالبانو مجازي بندیان یادې کړې دي. د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر ترک د دوشنبه په ورځ د مارچ په دریمه د یادې شورا 85 غونډې ته وویل چې افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له جنسیتي توپیر یا جندر اپارتایډ سره مخ دي، چې په خبره یې په نننۍ نړۍ کې ساری نه لري. د دغه شورا پر ویبپاڼه د ولکر ترک په حواله راغلي چې ویلي دي افغان ښځې او نجونې د خوځښت، تعلیم او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو ازادیو بې برخې سوي دي. نوموړي ویلي چې دای د دې عمله د دې و درتلونکو په اړه اندېښمن دی، ځکه په خبره یې دا حال به په ملي کچه ټول افغانستان ته زیان ورسوي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي ترک د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون ګڼو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي او په خبره یې هڅه کیږي چې زر تر زره رامنځته سوي ستونزې حل کړي. دا هغه ادعا ده چې یو شمېر افغان ښځې نجونې او د ښځو د حقونو فعالان یې ردوي. په افغانستان دننه او بهر ځینو افغان ښځو او نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ د مارچ په درې موبایل په افغانستان کې حالات هغه ډول دی چې نړیوالې بیانوي او اندېښنې پرې څرګندوي، خو دوی ټینګار کوي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت سره د افغان ښځو له دې حالاته د ایستلو پر اصلي عملي لارو چارو غور وکړي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه وختل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اونجونی ټول روح هندوانه خسته دي سره له درس پاتې، له تعلیم پاتې او رازو مېرمنې چې کار کوله. موږ داسې مېرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ مېرمنو اوس یې کله له کاره پاتې ده، همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده. خبرو تر څنګ باید نړیوال فشارونه له طریقه باید فشار ورسي په طالبانو باندې.
د مزار شریف خاری بی اوسیدونکو فرشته هم ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان و ممنوعیت هایی که از طرف اینا بر خانم ها
د طالبانو لخوا چې کوم حالات او محدودیتونه پر ښځو لګول شوي، زما په نظر که دا هیوادونه غواړي چې واقعیا افغان ښځې او نجونې له دې حالته ووزي او کار وکړي، باید پر طالبانو فشارونه راولي او په عملي بڼه دي د دې بندیزونو د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
دا یادونه ده چې له دې مخکې هم د ګڼو هیوادونو استازو د بشري حقونو مدافعینو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنې ښودلې دي او له طالبانو یې د دې بندیزونو او محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه دا بندیزونه نه یوازې لری کړې نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې په مقرراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. په ځینو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، له محرم پرته ورته د سفر اجازه نه ورکوي، او حتی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې د دوی غږ او تصویر هم اورات بللای دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه پر ورځ د جرمني په سویلویدیس ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللی. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه په خلکو باندې موټر وروست، ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ ته روان وو، یاد بریدګر د ښار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 300,000 کسان یې لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لارویلی د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې چلی ویلی موږ باید د داول پیخو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو وې کارو. په جرمني کې پروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیخو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوې دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیخه تر دې مخکې هم شوې. ورسته 13 میاشت په مونیخ کې وشو چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. لړلې یو وړه ماشوم او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړي او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله شپږ کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې، چیرته چې شاوخوا نه میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال شپږ کسان په چاقو وهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غواګست اوس به هم ورشو د تورخم مسلې ته د راپورونو په اساس باندې د تورخم دروازه چې د فبروري له 1 د پاکستان لوري تړل شوې لا هم تړلې پاتې ده، او سربیره په دې چې د دې دروازې د بیا پرانیستلو لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې، د یکشنبه له 12 بجو د شپې د دوشنبه تر غرمې پورې حالت د دواړو خواو په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کړې دي. په خواله رسنیو د طالبانو اړوند ځینو کسانو داسې ویډیوګانې خپرې کړې دي چې ښیي د طالبانو ځواکونه د پاکستان په لور باندې ډزې کوي. د طالبانو د ځواکونو یو ویډیو ازادي راډیو ته هم رسیدلې چې پکې د طالبانو یو عسکر وایي چې دوی د پاکستان د لوري کمیساری نیولې ده او پاکستانی عسکر لسیمی تختیدل دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی بیا ویلی دي چې په نخټو کې د دوی یو طالب عسکر وژل شو او دوه نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د پاکستان لوري ته هم لکتر لګه څلور عسکر ټپیان شوی دي. د یو ډرایور مړی هم د لوړی روختون ته ورول شوی وو. پا په دې اړه باندې یو ریپورت لرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پوسټو په جوړولو کې ولې همیشه دغه سي ننګونی او ستونزې رامنځته کیږي. سرحدي پوسټي تر کومو سیمو پورې مجازي دي او څنګه جوړیدای شي؟ مجید بابر په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
د تورخم پولا یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بند پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 28 پاکستانی او امنیتي چارواکو تر هغه وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوسټ جوړولې. خو طالبانو ویلي چې دوی په خپل خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د سانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وای چې په سرحدي دروازو د عارضي پریکړو اختیار د کمیسیار سره وي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازع ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاکستان دغه ایپاپس دوه واري د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه واري د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیران ترمنځ جلسې وشوې. کرنی جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او پاغه کې چې وزیر هغه وخت سیاست مار صاحب چې هغه شتون نه درلود او ناس دغه کمیټه مشرۍ کول، پاغه کې د سرحدونو په حق لا فقط د امنیت د تامین په حق لا پاغه کمیټه کې د سرحدونو د مانیجمنت مطلب نشته، صرف د تشریح اطلاعات مطلب شته، استخباراتي اطلاعات مسله شریکول مسله شته، ځکه چې ناتو هم یو غړی و دی په ایپاکس کې نه، خو د سرحدونو د هماهنګي او د امنیت تامین لپاره. نو په هغه هلته تشریک اطلاعات و دا چې مثلا دغه بورډر لا دغه خط څنګه مدیریت شي، په دغه باندې دولتونو توافق ته نه رسېدلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کرخوای. خود خیبر پختونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټر سید اختر لشاوی دواړو هوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کړي شي.
سفارتی آداب دی رنگواد دی دی رنگواد دی پی بای پی تھی پی جو شو دی دی آئین دی پس پو بگر آوانی بیان چو دی دی آغانستان دی پاکستان دی دی شن دی ایونس کے سروایات و ایز بی برائنس و دی پاری با عمل کی دو دو اسم چو دی دی پاکستان دی سفارت آن طرف تک دی دی طرف تک دی خارجہ و وزارت تک دی دی طرف تک دی آن طرف تک دی 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 علاوہ جوائنٹ کوآرڈینیشن کا دکھیا دی 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 دوڑا اور افتا کی چکم سردات دی دو اگری چی یو سیز کئی ہے یو بورچے یو طرف تک یا دن طرف تک یوڑی تو پکار دی چی آور خلو کی یو سلا مشورت دی تو دا تیسی وہ بیاد رائی.
سید اختر لشاوی چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولای او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګی اطلاع ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې زيلنسکي ته صبر ختم شوی. لدې سره د اروپایي هیوادونو مشرانو څخه کوي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو په وړاندې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پر مقاومت نیوکه کړې ده. د ورستیو راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ترمنځ تر کړکیچونو او لانجمنو خبرو ورسته د امریکا ولسمشر د اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې زندولی دی. رویټرز او بلومبرګ همدارنګه فاکس نیوز په جلا جلا ریپورټونو کې ویلي دي چې د مرستو دغه زند به تر هغه پورې دوام وکړي چې ولسمشر ډونالد ترامپ یې تعین کړي. د فاکس نیوز په خبره باندې چې د یو دولتي چارواکي سره خبرې کړې دي د مرستو دغه بندیدل دایمي نه دی بلکې یو زند ده.
د
امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نیوکه کړې او ویلي دي چې پر وړاندې صبر پای ته رسیدلی دی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو او په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ټرمپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو پر وړاندې د زلنسکي د مقاومت له امله نیوکه کړې ده. د زلنسکي د دې خبرو په غبرګون کې چې ویلي و په هیواد کې د جګړې پای ډیر لري دی پر ټولنیزو شبکو ولیکل چې دا د زلنسکي له لوري تر ټولو ناوړه وینا ده او امریکا به تر ډیره وخته ونه زغمي. د زلنسکي په اړه د ډونالد ټرمپ نوې نیوکه چې د مارچ په درېمه په تورت سوشل کې خبره شوې ښیي چې له سپینې ماڼۍ سره د اړیکو رغول به هغه ډول چې اروپایي مشران یې له زلنسکي غوښتنه کړې ستونزمن کار وي. د برېټانیا لومړي وزیر وان کیر سټارمر د مارچ په درېمه وویل چې د اوربان موافقې لپاره پر میز ځینې حل لارې شته چې لږ تر لږه به په موقت ډول په اوکراین کې شخړه ودروي. دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون لو فیګارو رسپانې ته وویل دا یې فکر کوي چې هوایي سمندري او د انرژۍ په زیرمو کې یو میاشتنی اوربان به متحدینو ته وخت ورکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بشپړ او تلپاتې اوربان ژمنې وارسوي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورسولا وان دیر لاین ویلي دي د اروپایي هیوادونو دولتونه د اوکراین د جګړې په اړه د خپلو زیاتېدونکو اختلافاتو د کمولو پر سر له متحدو ایالاتو سره هڅې کوي. غړیو هیوادونو ته به د اروپا د بیا مصالح کولو په اړه خبر ورکړي. فون در لاین وویل موږ پرته له هیڅ ډول پوښتنې لوی دفاعي زیاتوالي ته اړتیا لرو. موږ تلپاتې سوله غواړو خو تلپاتې سوله یوازې د واک پر بنسټ رامنځته کیږي او واک زموږ په خپل ځواک پیلیږي. له کاناډا، ترکیې او د ناټو سازمان لسګونو مشرانو د مارچ په دویمه په لندن کې سره وکتل د دې لپاره چې یوه مصروفه ډیپلوماتیکه اونۍ پای ته ورسوي تر څو د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ لانجمنه کتنه چې تل به د خلکو په اسانو کې وي پر خلکو یې هېره کړي. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو هیڅ استازي ګډون نه وکړای. که څه هم سټارمر له دې ناستې مخکې وویل چې برېټانیا، فرانسه او اوکراین او احتمالا یو یا دوه کسبه د سولې په داس یو طرحې کار وکړي چې له واشنگټن سره به هم پرې خبرې وکړي. د زلنسکي او ټرمپ د ژوندیو تلویزیوني نشراتو او کمرو مخې ته د روسیې د درې کلن یرغل په اړه ناندریو د اروپا مشران په ښکاره ډول حیران کړل. د جرمني احتمالي صدراعظم فریدریش مرتز هغه څه ته په اشاره چې په سپینه ماڼۍ کې پیښ شول وویل دا د زلنسکي څرګندونو ته یو ناڅاپي عکس العمل نه و بلکې په خبره یې جعلي تیښته وه چې پر ټرمپ یې د پټې نیوکې څرګندونه کوله. د اروپا د دفاعي توان د پیاوړتیا او د مسکو واشنگټن ترمنځ د تودو خبرو د خبرداریو په اړه له سختو او روانو بحثونو سربیره اروپایي مشران وایي د امریکا له نوي دولت سره تعامل یو لومړیتوب دی ځکه په خبره یې امریکا له اوکراین سره د پوځي مرستو عمده مرسته کوونکی دی او باید د خبرو برخوال وي. مرتز وویل په اروپا کې د امریکایانو د ساتلو لپاره له هر ډول اقدامه دفاع کوي. له هغې راهیسې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر او د غیر ټیم په مقرر ډول زلنسکي د متحدو ایالاتو د مرستې لپاره په ناشکرۍ تورن کړ. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ولټس د مارچ په دویمه وویل موږ داسې مشر ته اړتیا لرو چې له موږ سره هوکړه وکړي. د اوکراین ولسمشر د مارچ په دویمه په یوه ویډیو کې وویل البته چې موږ د امریکا اهمیت درکوو او د ټولو هغو مرستو لپاره هم مننه کوو چې له متحدو ایالاتو مو ترلاسه کړي دي. که څه هم لا څرګنده نه ده چې په اوکراین کې به د سولې برخلیک څه وي خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د یو میاشتنی اوربند د احتمالي پیل په توګه انګیري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې سختو اقلیمي بدلونونو د اوبو ناورین لا پسې ډیر کړی. یونیسف په یو راپور کې ویلي دی ناورین د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخه کې نویو اړتیاو ته لاره واره کړې. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوې وایي خپله ټوله شتمني له لاسه ورکړې او اته د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د سخت اقلیمي بدلون لامل د اوبو ناورین لا پسې ډیر شوی دی، چې لامل یې د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نوې اړتیاوې رامنځته شوې دي. یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2 په خپل راپور کې ویلي چې موسمی اقلیمی بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې. د دې راپور لمخې د 2020 او 2021 کلونو د ژمي ښه وضعیت ته په کتو بیا هم لوګه په دې هیواد کې پراخه ده او 4.3 میلیونه کسان چې د نفوس له 1/3 برخې څخه زیات دي دا مهال د خوراکي توکو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. یونیسف خبرداری ورکوي چې د خوړو اوږدمهاله ناامنۍ د پاکو اوبو کمښت، د حفظ الصحې خدماتو ته محدود لاسرسی او د روغتیايي خدمتونو نشتوالی د ماشومانو او امیندوارو ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ کچا لوړه کړې ده. د یونیسف د اټکل له مخې 1.3 میلیونه ماشومان او ښځې به په 2025 کال کې د تغذیه په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ کړیږي او 1.1 میلیونه امیندواره ښځې او شیدې ورکوونکي ښځې بیرنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي دي وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولای. فرید الله چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د وروستیو سیلابونو له امله یې کور ویجاړ شوی، ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت بسیار بد سر ما مردم آمد،
وضعیت ډیر خراب دی، ټوله هستی مو سیلاب پیوړه. موږ د محل د خپل خور په کور کې اوسو او نه پوهیږو چې راتلونکی به مو څه ډول وي. آن یو ستن مو هم له کوره نه در اویستې. زه بیکاره یم، د ژوند وضعیت مو خراب دی، ورځ او شپه مو په اندېښنه کې تیریږي.
سیف الله د بکوا ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې سیلابونو آن ترې د څښاک اوبه هم اخیستې دي.
سیاسری ټوله دلته سرګردانه چې وسه هغه ناپاکې وای خلکو په یوه کم باندې خپل گزاره کوله، هغه هم نسته. کېږي هغه مثال د 2 کیلومتر 1.5 کیلومتر څخه بعضی ګاری لري، بعضی پر لاسو کې راوړي، بعضی سهار ولاړ سي تر ماښامه پورې نوبت نه ورسېږي. یو 10 لیتر بشک اوبه په 10 افغانۍ باندې هلته یو ځای کوي خرڅېږي. زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ یو.
امنه چې د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، د تیر میلادي کال په میاشت کې سیلاب د هغې کور ویجاړ کړی او اوس له خپلو 2 ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما خزه په ډېر خراب وضعیت کې عمرت او شپه مې ښه نه ده، د اعصابو ناروغي مې پیدا کړې. هر وخت چې اندېښنه راته پیدا شي بې هوښه کېږم، فشار مې لوړېږي، هېڅ شی نه لرو. ماشومان هر لحظه ژاړي، هیڅوک نه پوهېږي چې موږ شپه ورځ څنګه سبا کوو.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري اژانس د فراه ولایت د محلي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د وروستیو سیلابونو له امله 2 اویا تنه مړه او ټپیان شوي دي. خو تر دې وړاندې طبیعي پیښو پر وړاندې د طالبانو د مبارزې ملي ادارې ویلي و چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله 26 کسان په فراه، کندهار او هلمند کې مړه شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله سخت زیانمن شوی دی.
د روژې رنگونه
نمې اتاجان استاد دی، کندهار ولایت وسیدونکی یم. ازردمه په سپین بولدک په ویش کې وسیږم. روژه خو شد خونکی روژه ده، شر روژه ده، بعد روژه ولا کده. خو بس داسې کاروبار سسر ولاړ دی، سسر ستړی ده، اقتصاد سسر کمزورې دی.
سلامونه، وخت مو په خیر. روژه خو یو مبارک میاشت ده چې په پایلې دو سره رحمتونه را پایل شي. خو موږ کې د سول چې هم به خزو کار کوي او ماش به درلوده، هم به سړی کار کوي. نو د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مړه ډېرې نه وي. اوس خو خزه بیچارهګان ټول په کور ناست دي، ډېرې له ذهني نارامتیا سره هم مخامخ دي او اقتصادونه هم ډېر زیات کمزوري شوي دي. یوازې پلان می کار کوي، دغه ماش هم په ډېر اندازه باندې بسنه نه کوي. نو په اوس وخت کې د ټولو اقتصاد کمزورې ده او روژه خو د رحمتونو میاشت ده.
سیده خبره کوم، نه خاص کونړ ولسوالۍ باندې یا کیم آباد کلی.
ډیره سخته ده دا روژه په موږ چې اوس کونډی ما واړه اطمینان را په غاړه دي او ډیره سخته ده روانې. الله دې ورحمېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته